دو ساعته موسیقي مو اوریده. اوس هم خبرونه او راپورونه ته غوږ شئ. دا پروګرام تر دریو بجو دوام کوي. دویمه نیمه یې دوه اونیزو پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه په مهمو راپورونو کې اورئ. د افغانستان جمهوري ریاست هغه راپورونه نه مني چې ګنې وسله والو طالبانو سږ کال د افغانستان په زیاته برخه ولکه ټینګه کړې ده. دوی دا څرګندونه ورسره هغې وکړې چې پرون د امریکا پلټونکي ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویل چې 30% د افغانستان خاوره د طالبانو یا وسله والو مخالفینو په کنټرول کې ده. د بغلان د ورستي امنیتي وضعیت په اړه هم درته ریپورت لرو او هلته د وسله والو مخالفینو د مرګ ژوبلې په اړه د افغان چارواکو د څرګندونو په اړه معلومات اوري. نور راپورونه هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه په بهرني خبرونو کې چې ورسته خبري یې اوري. په چین کې څلور کان کیندونکي چې د ګاچو په کان کې ګیر پاتې او تر شپږ در شو ورځو وروسته وژغورل شول. راپورونه وایي د یوکرين د بشري حقوقو فعاله مارینا چرنیکووا د دغه هیواد په ختیځ ښار دونیتسک کې د بیلتون غوښتونکو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. د هرڅه له کورنۍ خبرو نور څه چې رحمت الله افغانی دراوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د سوری جګړې ته د افغانانو د لیګلو پاړه چړنه کوي. په فاریاب ولایت کې په جګړه کې ملکیانو ته امر جوړ لا وختي. او د ملي امنیت ریاست وایي چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې 200 سلوات طالبان نیولې دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست د بهرنیو چارو وزارت ته دند سپارلې چې د سوری جګړې ته د افغانانو د لیګلو پاړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوری جګړې ته د افغانانو د لیګلو پاړه دوی ته هم راپورونه رسیدلی دي.
د دې لپاره چې معلومه سي څومره شمیر کې افغانان دي او کچیر موجود وي، له کومې لارې د سوریې جګړې ته لژل سوي، د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل سوي، څو له ټولو هیوادونو او شبکو سره په اړیکه کې سي او جمهوریت ریاست خپل راپور وړاندې کړي.
له دې وړاندې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي و چې ایران په هغه هیواد کې میش افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د ترخار د درخد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی قاضي او خاروال له 200 ملګریو سره نیول شوی دي. د دغه ریاست لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو قاضي نجیب الرحمن او خاروال یې ملا شکر په داسې حال کې نیول شوی چې د سیمې له اوسیدونکو څخه د اوشر په راټولولو مصروف و. وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې له نیول شوي طالبانو څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ په کلایګدا سیمه کې پر دوو کورونو د هوان مرمۍ لګېدلې چې یو ښځه یې وژلې او درې تنه نور ټپیان کړي دي. د همدې سیمې اوسیدونکي ضیا خان نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د مرمۍ هغه وخت پر کورونو ولګېدې چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. د فاریاب والی انور سادات هم د جګړې له امله د ملکیانو مرجوب له تاییدوي خو زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې د ملکي کسانو پر کورونو لګېدلې مرمۍ د چا لخوا ویشتل سوي دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر لوبډالې نن په نړیوال جام کې سریلانکا ته لوبه وبایلله. د لوبې ټا سریلانکا وګاټه او د بیټنګ په غوره کولو سره افغانستان ته 104 اتیا منډې هدف وټاکه. افغان لوبډالې تر 45 تورونو پورې 105 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لوبډالې تېره اونۍ د پاکستان په وړاندې هم ماته خوړلې وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
په چین کې څلور کان کیندونکي چې د ګچو په کان کې ګیر پاتې وه تر شپږ دېرشو ورځو وروسته وژغورل سول. د ژغورنې هغو عملیاتو ته چې پرون ناوخته ولسول د معجزې نوم ورکول سوی چې د دغو څلورو کارګرو د ژغورنې سبب سول. د ژغورنې د عملیاتو د کتو لپاره سیمه ییز اوسیدونکي راټول سوي وه او د دغو څلورو کان کیندونکو پر ژغورل کېدو یې خوشي څرګنده کړه. دغه څلور کان کیندونکي د هغو نه وشتو کان کیندونکو په ډله کې شامل و چې شپږ د شورزې مخ کې د ګچو د کان د نړیدو له کبله هلته ګیر پاتې وه. له هغې ډلې 11 کسان وژغورل سول. د یو تن مړې پیدا سو او 14 نور کارګر اوس هم له درکه دي. تېره دوشنبه یو کان کیندونکي د هغو هڅو مننه وکړه چې د ژغورنې لپاره روان و. دوی د ژغورنې د روانو عملیاتو له کبله مننه کوم، ډیره زیاته مننه. اوس ځان آرام او خوندي احساسوم. د ژغورنې ډلې د دسمبر پر 1 د دغو څلورو کان کیندونکو موقعیت مشخص کړ او د یو کوچني تونل د لارې دوی ته خواړه او نور ضروري شیان لیږل. ورته پیښه په 2013 میلادي کال کې پیچلې کې هم سوي و چې 3 کان کیندونکي د نشپې تورزو لپاره په کان کې ګیر پاتې و او وروسته وژغورل سول. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته داسې دوسیې سپارلې چې په 2013 میلادي کال کې په جنوبي اوسیتیا کې د وسلوالې شخړې پر مهال د سویو جرمونو د ادعاو په اړه دي. که څه هم روسیه د جرمونو نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، خو مسکو پرون ویل په هغه کې د دیره دغه محکمې له تحقیقات سره همکاري کوي. مسکو له دې محکمې غوښتنه وکړه د هغو کسانو سره مرکې وکړي چې ادعا کوي په جنوبي اوسیتیا کې د جرمونو له کبله زیانمن شوي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې تیر اونۍ ویل چې له ګرجستان سره د روسیې د لنډې جګړې پر مهال د جنگ د دواړو لوریو لخوا د جنگي جرایمو ادعاوې څېړي. په 2013 میلادي کال کې دغه جنگ د جنوب د بیلتون غوښتونکو سیمې جنوبي اوسیتیا پر سر پیل سو چې په هغه 15 ورځنۍ جګړه کې تر زرو زیات کسان وژل سول. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو ویلي داسې شواهد شته چې هم د ګرجستان او هم د جنوبي اوسیتیا قواوو پر 16 ساعتونکو حملې کړې دي. ترنولن وی داسې شواهد هم شته چې په خټه 113 ګرجستاني ملکیان وژل سوي او 3500 زیات نور د روسي او جنوبي اوسیتیا د ځواکونو لخوا د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبور کړای سوي دي. راپورونه وایي د اوکراین د بشري حقونو فعاله مارینا چیرینکوا د دغه هیواد په ختیځ ښار دونیتس کې د بیلتون غوښتونکو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوې ده. د فعالانو یوې ډلې نن په ټولنیزو رسنیو کې راپور ورکړ چې چیرینکوا تېره شپه ناوخته یو لنډ پیغام یا اس ایم اس لیږلی او په هغه کې لیکلي: زه د بیلتون غوښتونکو لخوا نیول سوې یم. د فعالانو ډلې ویلي ټوله شپه یې هڅه وکړه چې د هغې د موقعیت په باب معلومات ترلاسه کړي، خو تر اوسه د میرمن چیرینکوا درک نسته. فعالان وایي د دونیتسک سیمه پولیسو ته ورته ویلي چې چیرینکوا له دوی سره نسته. لکه چې د اوکراینی ځواکونو او د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ شخړه پیل سوې، چیرینکوا په ناکراره سیمه دونیتسکي ملکیانو ته د بشري مرستو د راجلبولو په چارو بوخته وه. رویټرز اجنس لیکي د اوکراین په شخړه کې چې د 2014 میلادي کال په اپریل کې پیل سوه، تر 9000 زیات کسان وژل سوي دي. او د امریکا حکومت تایید کړ چې لشته لږه 22 میلیونه چې د هیلری کلینټن د یو شخصي کمپیوټر له سرور نه لیږل سوي ډیر جدي محرم معلومات پکښې و. دغه ایمیلونه هغه وخت لیږل سوي چې میرمن کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان نن ویل چې دغه 22 اسناد چې و د شمخه کیږي حساس و چې دوی به په عامه افشا او حتی پر کاغذ چاپ نه کړي. ویان زیاته کړه 13 نور پیغامونه چې د میرمن کلینټن او ولسمشر باراک اوباما ترمنځ شخصي خبرې اترې بلل وی هم نه افشا کیږي، که څه هم په هغو کې محرم یا پټ معلومات نسته. د میرمن کلینټن د کور د سرور څارل کېدلو د هغې د کمپاین غړي په غوسه کړي دي. د هغې د کمپاین غړو ویلي په سرور کې تبادله سوي معلومات محرم نه و. میرمن کلینټن د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید ده.
له صالح محمد صالح مننه کوم چې د سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې اوریدلای شي.
زه صفی الله ستانګزیم په تخنیکی چارو کې را سره ملګری رامین کاکړ دی او په پروګرام کې هم اوري چې د جمهوریت ریاست په جمهوریت ریاست کې مخامات هغه راپورونه نه مني چې غني وسلوال طالبانو سکل د افغانستان په زیاته برخه ول کټینګ کړی ده.
تلاش دشمن همی بود که دو جغرافیای سیاسی رو در افغانستان ایجاد کنه، ولی به این معنی است که اونا قیصدی بیشتر اراضی افغانستان رو کنترل کنند.
دفاع وزارت په بغلان کې مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د غوري او شابدین باندې د مونږ عملیات اوس هم دوام لري. 15 نفر مخالفین او باندې تل دي او ډیر زیاتر زخمیان شوي دي.
نن د متقاعدین ورځ ده، خو په افغانستان کې د دغې ډلې خلک لړی روستونو سره لاس او ګریوان دي.
دوی ویلې سي تاسو یو هفته بعد لاړ سئ کارتم چکی اکاونټ کې پیسې راغلي، نو مونږ سره لاړو اکاونټ چکو پیسې درک نه لري.
حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه د پروګرام په دویمه برخه کې مهیروي طرفه را سره پات شي.
د ماسپخین 2 بجې او لسته خېشو رازو لمړي راپورت د افغانستان جمهوریت ریاست هغه راپورونه نه مني چې ګني وسلوال طالبانو سکل د افغانستان په زیاته برخه ول کټینګ کړی ده. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا پلتون کې ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغان حکومت د محل په سباندې او 100% خوري کنټرول لري او پاتې نورې د دولت د وسلوال مخالفینو په لاس کې ده. د ولسی جرګې او شمیر غړي هم د سیګار اورستای راپور تاییدوي. قسیم سولمل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
سره له دې چې وسلوال مخالفینو سږ کال په بیلابیلو سیمو کې خپل حملو ته زور ورکړ، خو د دولت په باور وسلوال نه دي توانېدلې زیاته سیمه لاسته راوړي. جمهور ریاست وایي وسلوالو طالبانو سږ کال کوشش وکړ څو په افغانستان کې دوه سیاسي جغرافیې رامنځته کړي، خو په وینا یې هغوی په خپلې دې هڅې کې پاتې راغلي دي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د
یو د جګړې شدت سشکل به سابقې و. د دشمن هڅه دا و چې په افغانستان کې دوه سیاسي جغرافیې رامنځته کړي. خدا په دې معنی نه ده چې هغوی دې توانېدل وي څو د افغانستان د خاورې زیاته برخه کنټرول کړي. شغله شمې وايي په غو سیمو کې چې جګړې وي افغان ځواکونه توانېدلي څو وسلوال مخالفین ورڅخه وباسي. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د پلوټون کې ادارې سیګار وروستی راپور ښیي چې طالبان له 2000 لومړي کال را پدې خوا د افغانستان زیاته برخه په خپل ولکه کې لري. په راپور کې چې د جمعې پر ورځ خبر شو راغلي چې افغان حکومت د محل د دغه هیواد پر سباندې او 100% خوري کنټرول لري، او د ستونزې د بیا رغونې د سترو پروژو څخه د امریکایي مفتشینو او افغان چارواکو د نظارت په وړاندې خند جوړ کړی دی. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو قومندانې ته نومول سوی جنرال جان نیکولسن هم دوه ورځې مخکې د امریکا سنا مجلس ته د وینا پر مهال ویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې د امنیتي چارو د کمیسیون غړي صالح محمد صالح له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې افغان ځواکونو د امکاناتو د نشتوالي په خاطر سږ کال ځینې سیمې له لاسه ورکړې دي.
اکثره تاخیر مخالفینو په لاس کې دي. د افغانستان نظامي قطعات سره په عمومي سړکونو کې دي او کومه پوسټې ولري هغه په داخل د تعمیرونو په ورسوالو کې یا په کمانډانه داخل کې.
خو په دغه جرګه کې د کندوز استاد عبدالودود پیمان بیا سره لدی چې د نامنې زیاتوالی منی، خود امریکایي ادارې سیګار راپور ردوي.
و ما په فکر مې کې نسبت به گذشته جنجالو کشمکش
د یو ځما په باور تر په خوا د طالبانو او دولت ترمنځ ستونزې او جګړې زیاتې شوې دي. خو لکه څنګه چې سیګار او د پاکستان حکومت ادعا کوي داسې نه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رډو ټویل په 2015 میلادي کال کې طالبانو پلان درلود تر شپېتو ولسوالۍ پورې ونیسي، خو په خبره د محلي وازی دوی ولسوالۍ په هلمند کې یو په غزنی او یو هم په بدخشان کې د طالبانو په لاس کې ده. د پوځي او سیاسي چارو کارپو باری ارز بیا په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه اندېښمن دی، وایي چې دا به ملکی تلفات لا زیات کړي. نوموړی سره لدی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د سیګار راپور نه ردوي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې بهیر ګړندۍ کړي او دواړه لوري د ملکیانو د لا زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره باید سولې ته غاړه کېږدي.
ازادي راډیو لهونه ترو وورځي پونه کې
د ازادي رډیو خبرونه په ازادي رډیو کې اورګو پانه کې اوریدل شي. د ازادي رډیو د فیسبوک پانه خوخه کړې تازه خبرونه ترې وګورئ. facebook.com/ازادي رډیو مفته ده. دفاع وزارت په بغلان کې مخالفینو ته د مرګوب لیدانولو خبره کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډي غوري او شهاب الدین سیمو کې د ملي اردو ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي او ښه نتیجه ورکړې. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش له ازادي رډیو سره په مرکه کې وویل دغه عملیات له څو ورځو راهیسې پیل شوی چې تر دمه 15 وسلوال مخالفین پکې وژل شوي. په دې اړه زموږ همکار مرزي احمد زئی له جنرال رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې د پیل شوي عملیاتو لاسته راوړل نو پاره پښتنه کړي.
تاسو خبر یاستئ چې د نغوري او شهاب الدین باندې د مونږ عملیات اوس هم دوام لري. په دې لار کې زیات ترګر د منځ تل او وضعیت د مونږ په ګټه دی. او د دې ځای خلک د عملیات نه ډیر خوښ دي او د اردو د حضور نام استقبال کړی دی. همدارنګه باید ووایو چې هغه ځای چې د برق مزه زیان من شوی وو اوس امنیت ته کې تامین شوی دی او هیله لرو چې په دې څلور ویشت ساعت باندې کله فعالیت شروع سی او بر کابل خواهد بیا تامین سی.
بله رادمانی سی محترم، کوم پوځي عملیات چې د افغانستان دفاع وزارت د بغلان په ډنډغوري او شهاب الدین کې پلاره چولې دي، تر اوسه په دغو عملیاتو کې څومره وسلوال مخالفین د مرګ ژوبل اوښتي او څومره سیمه د مخالفین له وجود څخه پاکې شوې دي؟
15 نفر زیاتر د مخالفینو باندې تل دي او 30 زیاتر زخمیان شوي دي په هغه کې. نو اوس هم هلته عملیات روان دي او امیدوار یو سي په دغه څلور ساعت کې ټول وضعیت عیار شي او د مونږ ټول فعالیتونه سیمولکي فعالیت په کې تامین شي او فعالیت دوام ومومي.
راتمنه صاحب، دغه پوځي عملیات چې بغلان په ډنډغوري سیمه کې دي، ملکی خلکو ته پکې ضرر رسیدلی که څنګه، او د ملکی خلکو ژوند هغه ځای کې مسون دی؟
خوشبختانه هلته د ملکی تلفات تر اوسه رامنځته شوی نه ده او موږ کوشش کوو چې خلکو ته هیڅ زیان ونه رسیږي. د همدې لپاره خلک د موږ نه خوښ دي.
د دفاع وزارت د مرستیال ویاند جنرال محمد راتمنش سرګندونی مو ورید چې په بغلان کې د رانیغوري او شهاب الدین په سیمو کې د افغان پوځیانو د لاسته راوړنو په اړه لازمه دی رډو سره کړی وي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو ته وګورئ، تاسو د رادیو په ټول افغانستان کې په 26 نوي منځنۍ چپاوې فم 13.5 باندې خبرونه کوي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی له وسلوال طالبانو وغوښتل چې له جنگ لاس واخلي او د سولې پر روانه خبرو کې صادقانه ونډه واخلي. په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسول فضل باری فیاض ویل چې امریکا او پاکستان په صادقانه ډول د سولې خبرې پیل کړي، نو د هلمند په ساته ډیر وسلوال چمتو دي چې د سولې په برخه کې په ونډه واخلي. د پد اصل کې د چوسم د افغان حکومت یو شمېر چارواکي د پاکستان او امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د سولې په پیل سوي پروسو باور نه لري. په دې اړه الیاس دایی دا رپورټ جوړ کړی.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي او په ساده کنه ډول د سولې په اړه پراتلونکو خبرو کې برخه واخلي. رحیمی ول هیله لري د افغانستان د سولې په اړه خبرې چې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان اساس لخوا راتلونکو ونې تر سره کړي شنې نتیجه ورکړي. وسلوال د تواڅوي چې ډیر ژر د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو میسته کښېنه. میرزا خان ریمول اوس مهال افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ روان جنگونه چې اکثر په ګڼمیشتو سیمو کې دي ملکي کسان ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي دي.
موږ له ټولو طالبانو نه غوښتنه دا ده سره زید خپل کور به نه خرابو، مذاکرات په لوړه سطح دوام لري، موږ امیدوار یو چې ډېر زر بعضې نتایج لاسته راسي. نه دی هم باید دا سالم فکر وکړي چې وخت په لوړه سطح مذاکرات جریان لري، نه دی ولې دلته خپل خلک او خپل اولادونه ته مرګ ژوبه رسوي.
د هلمند والی په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو څخه د سولې په خبرو کې د صادقانه ګډون غوښتنه کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغان سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ درېم پړاو خبرې به د فبروري د میاشتې پر 16 نیټه ترسره شي. کته هم د هلمند والی میرزا خان رحیمی ونول چې د سولې په اړه په ولایتي کچه څه ترسره کړي، خو په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسؤل فضل باری فیاض وایي که د امریکا او چین د فشار له امله پاکستان په صادقانه ډول وسلوال د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته واڅوي، نو لري نه ده چې دا خبرې به بریالۍ سي. فیاض وویل د هلمند په سطحه د یو شمېر جنګیدونکو وسلوالو او د هغو د یو شمېر مشرانو سره اړیکې شته. ټول د سولې خبرو ته مایل دي او هیله لري چې د سولې په اړه راتلونکي خبرې چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي نتیجه ته ورسیږي.
زموږ ډېر دوستان یعنی وطنداران، هغه خلک چې په مخالف جهاد کې دي، هغه هیله مند دي او هغه سولې ته لیواله دي او هغه غواړي چې په دې وطن کې صلح راسي او په دې وطن کې تاو ترخوالي او خشونت نور بس دي. او فات سود امریکا او د پاکستان صداقت او رښتینولي چې دا خلک زموږ سره په حقيقي ډول باندې همکار وسی او ملاتړ وسی او صلح وغواړي، صلح بعد من راځي، خو موږ د دوی څخه هیله کوو.
دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پاره د اپریل میاشت ضرب الاجل ټاکلې ده. په هلمند کې چې د هیواد په سطح د وسلوالو د جنگ لومړی کرښه ده، د تیرو څو کلونو راهیسې ډېر کم طالبان د سولې بهیر سره یو ځای شوي دي. د سولې د ولایتي کمیټې د معلوماتو پر اساس هغه کسان چې په هلمند کې وسله پر مځکه ایښې ده او د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي تر 200 نه رسیږي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په د کابل نننې چاپ رسپانو ته اسد لودین کتنه کړی دا په دغه ټولو رسپانو کې د امنیتی وضعیت او همدارس په بهر کې د افغان کډوالو په ژوند باندې مطالب لیکل شوی.
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د هیواد د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنو او په بهرنوي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته ځانګړي کړی دی. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په لومړي مخ کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه د نړیوالو ځواکونو د پیشنهادي قومندان جنرال جان نیکولسن خبري راخستې چې ویلي دي د افغانستان وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. په مطلب کې راغلي چې جنرال نیکولسن د طالبانو د فعالیتونو زیاتېدل او د داعش د ډلې حضور د افغانستان د وضعیت د خرابېدو لاملونه بللې دي. هیواد دولتي ورسپانه بیا روانو نه امنیتي ته په کتو په خپل سر مقاله کې سپارښتنه کړې چې افغان پاوز د امریکا دوامدار مرستې ته اړتیا لري. په سر مقاله کې راغلي چې امریکا له افغان پاوز سره د هوایي ځواک او تجهیزاتو مرستې کړي، خو په خبره یې افغان پاوز په دې برخه کې نور مرستو ته هم اړتیا لري. په سر مقاله کې راغلي افغان ولس هم په دې پوه دی چې د امریکا د ملګرتیا بدیل نشي پیدا کولای، او افغان حکومت هم په همدې هدف له واشنگټن سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کړی دی. افغانستان ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د نوې کال تر ټولو مهمه موضوع امنیت دی. په سر مقاله کې راغلي چې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته لمړنۍ کال افغان امنیتی ځواکونو ته له امنیتی پلوه سخت کال وو، او د لیکوال په باور اوس هم افغانان ډاډه نه دي چې په نوې کال کې به امنیتی ګواښونه دفع شي او کنه. کابل پوسټ ورسپانه بیا په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې ایران زرګونه افغانان د سوریه جګړې ته لیږلي دي. په مطلب کې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان په حواله راغلي چې ایران هغو افغان کډوالو ته امتیازات په وزیر روزنه او ژمنه ورکوي چې له خپل خاورې د سوریه جګړې ته لیږي. سرخط خپلواکي ورسپانه بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې څنګه د کډوالو څپې کنټرول شي. په مطلب کې راغلي چې لستونزو او محدودیتونو سره سره لا هم اروپایي هیوادونو ته د افغانانو غیر قانوني سفرونه نه دي درول شوي، او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونو د کډوالو د ایستلو په اړه تل ګواښونه کړي دي. د مطلب لیکوال ویلي د کډوالو مخنیوي هغه وخت مدیریت کېدای شي چې حکومت د هیواد دننه ځوانانو ته د کارموندنې فضا برابره او امنیت ټینګ کړي.
نن د دلوی لسمه د متقاعدینو د ملي ورځ سره برابر ده. د پداسل کې د چ زرګونه په کورونا سره دولت په خاني د مامورین په خپل وخت امتیازاتو لنور کې ل نه تسلیمې دوه شکایت کوي. افغان حکومت هم هر کال دا ورځ منځ یو متقاعدینو ته د سهولتونو راوستو نوې ژمنې ورکوي. دا چې اوس دا پروسه څنګه د مقطعه او د متقاعدینو ستونزې په کوم حد کې دي، زموږ همکار یوسف خان زدران په دیړه په همدې ورځ په کابل کې د تقاعد ریاست څخه لیدنه کړې او دا ریپورت جوړ کړی.
سپینګری د پخو مرکزان چپخه عمر یو سره د ډیر تګراتګ یاري نه کوي. هر ورځ دلته د سینما په امیر سره د تقاعد پریاست کې د خپل امتیازونو په خستلو پسې سرګردانه ګرځي. کڅام حکومت تل د سیستمونو په اسانه کولو ټینګار کړي، خو دلته راغلي متقاعدین وایي چې ډیر مجبور نه وي د ډیرو سرګردانه یو لامل ل خپل دوه امتیازونو تیریدل. آزاد خان چسترګي ممکن د سړې هوا او یاد درد او نهیلې لامل لوخ کډه کوي. ازادي رادیو ته ویل چې لدریو کلونو رئیس د تقاعد په تو پسې ګرځي.
زه د 29 د قوز د میاشتې نه راپدې خومې تر اوسه نه اخیسته موافق شوم. اله دوشه مې وس راغلی دا چې شاید شل ورځې 15 ورځې کې دغه نن راته واده وکړل چې راشه 2 بجې چې عکس ته واخلم.
یعنی په دومره موده کې ته مسلسل ګرځیدلې؟
زه هم دسه بس د خدای په دغه باندې ناشته کور مې په ایراد کې ده. زمو رازم ازم رازم ازم رازم اس
هغه اوس سپینګری دی، خو یو وخت دور دو افسر او ویلزګونه کالي خدمت کړی. افغان حکومت په 1999 کال په کور د ناستو د دولت په خوانیو مامورینو د یاد او احترام په خاطر د دلوي لسمه د متقاعدینو د ملي ورځ په نوم نومولیده. کڅه متقاعدینو ته د امتیازاتو ورکولو سیستم کمپیوټر شوی، خو هغه کسان چې بانکي کارت یې اخیسته هم انتقادونه لري.
دوی ویلی سي تاسو یو هفته بعد لار سي کارتم چکی اکاونټ کوم پیسې راغلي، نو موږ سره لاړو اکاونټ چکو پیسې درک نه لري. بدبختانه موږ تاسو ادارو کټول اکثر ادارو کې مسولیت پذیری وجود نه لري، یعنی او کار سه سیستم جدید کې غره کنټرول او مراقبت نکېږي.
پلس ګونو کسان د تقاعد ریاست ته د امدی لپاره ورزي چې مجبور دي خو پیسې په وخت نه ورکول کیږي. د تقاعد د خزینه عمومي ریاست د معلوماتو لمخې دوی دی یو لکوب شاوخه کې کسان راجستر او ورته بانکي کارتونه یې ورکړي دي. په دې کسانو کې نظامی او ملکی د حکومت په خاني کارکونکو شامل دي چې هر کال په دیش میرا شاوخه 8000 کسان ور اضافه کیږي. د یاد ادارې مشر وحید الله ازار په روان کال کې ځینې ستونزې له دې امله مني چې د سیستم نوي کول سخت و، خو وایي چې د متقاعدینو ډېرې ستونزې حل شوي دي.
دا ټول سیستم او د تقاعد حقوق اجرات ډیجیټل شوی ده. څنګه نو څل کال چې وو دا موږ چالشونه او تشوارګان درلوده، ځکه چې سیستم ډیجیټل شو او هغه په خوانی قلمي سیستم چې وو هغه د منځه تللی ده.
هغه وایي چې ټولو هغو متقاعدینو ته امتیازات رسیدلي چې کارتونه یې اخیستي او په دې برخه کې اداره د چا پوروړې نه ده. د جمهور رئیس دیو نوي فرمان له مخې د چا عمر چې 15 کلونو ته ورسیږي تقاعد کیږي او د حکومت د بیلابیلو ادارو مامورین په کور ناست یو اندازه معاش څخه برخمنېږي.
تاسو ازادي راډیو ته غواګستو سم راځو د کونړ څخه زموږ د خبريال را لګلی راپورته د کونړ مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو وای د ځنګل ساتلو لپاره ځوانان په دندو ګمارلې او چاته اجازه نه ورکوي چې دغه ملي شتمنۍ ته زیان ورسوي. په همدې ولسوالۍ کې لته ورڅو کالونو ځنګلونه وهل کیږي چې ډیرې لمنځه تللې دغه په مانوګي کې غونډه جوړه شوې او چې ورته زموږ همکار رحلا نوري هم ورغلی او پرې اداره پورې جوړ کړه.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ په خوا د نخترو پریمانه ځنګلونه درلودل، خو په تیرو درې ولسیزو کې اکثره د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقړونکو لخوا قطع شوي او په بیلابیلو نمونو له کونړ څخه وستل شوي. خو اوس د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو پریکړه کړې چې ځنګل به له وهلو ژغوري. قومي مشر شاهزاده وایي یو شمیر کسانو د خپل قوم او سیمې پورې تړلو ځمکو کې ولاړ ځنګلونه په دې نیت یا خپل وهل او یې هم په نورو او پلورل چې شتمن بشي. کوم غرونه چې په دنګو او شنو نخترو ښکلي وو هغه سپیر کړل، خو داسې ونه شول. له یوې خوا یې ملي شتمنۍ لوټ کړه او له بل پلوه د سپیرو غرونو په څیر سپیر پاتې شول. هغه وای دوی پریکړه کړی چې نه به خپل ځنګل وهی او نه به هم نور ته اجازه ورکړي، خو د دولت ملاتړ ته اړتیا لري. مولوی عبدالعزیز وای پخوا د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي په موخه په ننګلام کې د تورته ډېر شوراګانې جوړې شوې وي، خو مسولیت نو درک کړي نو ځکه د ځنګل وهنه روانه وه.
خو دې مخ کې شوراګانې جوړولې او ځنګلونه به نظر کې نور، خو متاسفانه مسولیت نو احساس کړي. کله چې دا شورا جوړه شوه مسولیت احساس کړ او یا تیا نه پرې ورسول اوس په کورې کې پاتې ځنګل څو قدرې دومره وعده کوي د الله سره چې نور د دې ملت نور د دې وطن او نور د قانون دې سره جفا وکړو د وفا په درشل نه وځو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل خلکو ته وویل لکه څنګه چې له افغان ځواکونو ملاتړ کوي همداسې د ځنګلونو د پرې کېدو په مخنیوي کې هم دولت سره مرسته وکړي. تاسو تصمیم ونیسئ، تاسو پریکړه لیک صادر کړئ، هغه قاچاقړونکي چې ځنګل قطع کوي تاسو پیژنئ، تاسو موږ ته د قاچاقړونکو او ځنګل وهونکو د نمونو لیست راکړئ. هر فیصله مو چې وکړه موږ ستاسو خدمت کیو. ځنګلونه د ملت مال دي او باید چې تاسو یې ساتنه وکړئ. ځنګلونه په هغه ساحو کې وهل کیږي چې دولت ورته لاسرسی نه لري. د ملي شتمنۍ ساتل زموږ ګډ مسولیت دی. ټول افغان ځواکونه ستاسو بچی او ستاسو په خدمت کې دي. د کونړ اوسیدونکو وای د ځنګلونو په وهلو او د لرګیو په قاچاقو کې اکثره دولتي چارواکي او یو شمیر وکیلان لاس لري. دوی وای وهل شوی په لکونو فوټه لرګي د چارواکو او وکیلانو لخوا د مدرسو، جمعاتونو او دولتی دفترونو په نومونو له کونړ څخه انتقال شوی، خو اکثره په یادو ځایونو کې د لګیدو په ځای په بازار کې خرڅ شوی او پیسې هم دغه کسانو په جبونو کې اچولې دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوس از دې راډیو ته غوښته او وختم په افغانستان کې دونی می بدیش به رحمت الله افغان به د افغانستان سیمه اونړې مهم لاند خبرونه وای.
د افغانستان جمهوریت سره د بهرنیو چارو وزارت دند سپارلی چې د سوری جګړې ته د افغانانو د لیګلو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د تخار د درقدو لسوالي لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی قاضي او خاروال له دولو څخه ملګرو سره نیول شوي دي. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ په کولګدا سیمه کې پر دوو کورونو د هوان مرمۍ لګیدلې چې یو ښځه یې وژلې او درې تنه نور پکې ټپیان شوي دي. په چین کې څلور کانکیندونکي د ګچو په کان کې چې ګیر پاتې وو تر شپږ درس ورځو وروسته وژغورل شول. او راپورونه وایي د اوکراین د بشري حقونو فعاله مارینا چرنکوا د دغه هیواد په ختیز ښار دونیتس کې د بلدون غوښتونکو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د حکومت اجرایي رئیس به له هندي چارواکو سره په واګې بندر کې د ستونزو په اړه خبرې وکړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس به د یوه دولتي پلاوي په مشرۍ سبا هند ته سفر وکړي او د خپل سفر په ترڅ کې به له هندي چارواکو سره د چابهار بندر په اړه هم خبرې وکړي.
په دې اخر کې یو سلسله مشکلات زموږ په واګې بندر کې پیدا شوي وو چې په هغې باندې به هم د هندوستان سره خبرې وکړي. د چابهار د بندر په ارتباط باندې به هم د هند مقامات سره خبري وشي. رئیس اجرایه به د هندي تجارانو سره هم وګوري او هندي سوداګر به تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي.
شاغلی الکوزی وایي چې افغان پلاوی به هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. افغانستان له پاکستان او ایران وروسته له هند سره ښې سوداګریزي اړیکې لري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت په وداسې میکانیزم کار کوي چې په مرسته به 100 میگاواټه د تجدید وړ انرژي په شلو ولایتونو کې تولید او ویشل شي. د دغه وزارت د انرژي د برخي سلاکار حبیب رحمان مایار ازادي رادیو ته ویل چې د اوبو او برښنا وزارت هڅه کوي چې دغه میکانیزم ډیر ژر جوړ کړي چې لمخې به انرژي چې د لمر باد او اوبو څخه تولیدېږي په لیرې ولایتونو لکه بادغیس، بامیان او دایکندي کې چې د برښنا ملي شبکه هلته فعالیت نه لري توزیسی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 4 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1400 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا نجیب زمان او اوریدل. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د حقیقت سره پروګرام دی چې قسیم سولمل جوړ کړی دی. په دغه پروګرام کې د افغانستان د فواید عامی له وزیر خغلی محمود بلیغ سره خبري شوې دي. دغه پروګرام تر پای پورې واوري او هله ده په بل پروګرام کې هم چې د تاندې څنګه پروګرام دی پاتې شي. بل پروګرام هم نورګل شفق جوړ کړی دی چې د ځوانانو لپاره دی.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت سره په پروګرام کې مو د اصل د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد صاحب ملمدای کورمودان سلامت اوسه. مجاهد صاحب چې مشتمه د مرکه فرصت راکې
مهرباني.
د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې په دې وروستیو کې د سولې په ارتباط باندې هڅې زیاتې شوې دي، هم په ملي کچه هم په نړیواله کچه باندې. په دې وروستیو کې ولسمشر ویل چې که چېرې طالبان تر مشخصې نیټې پورې چې د اپریل میاشت یاده کړه د سولې خبرې ته رانه سي یا د سولې خبرې مثبته نتیجه ورنه کړي، نو ممکن دا جنگ نور هم پراخ سي او بالاخره ټوله سیمه به ورسره زیانمنه سي. واقعا ساس په نظر باندې تر داسې لنډې مودې پورې یا نیټې پورې امیدواري سته، او که څنګه ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له نیکه مرغه د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلف لارې چارې اوس په کار باندې لیدلې دي. لومړی د آسیا د زړو په کنفرانس کې د هیوادونو د ګډون کو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټه جوړه شوله چې په هغه کې د افغانستان حکومت، پاکستان، امریکا او د چین حکومتونه شامل دي، چې د وسلوال مخالفینو په ځانګړي توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلاره جوړوي، یو لار نقشه جوړوي. ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوحه کې یو بل کانفرنس یو بل غونډه روانه وه په غیر رسمي توګه باندې، که څه هم د سولې عالي شورا په یو کې شرکت کړی ده رسمي ډول باندې او نه د افغانستان دولت، ولی بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس ستانکزي په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکړ او لومړی ځلې داسې څرګندونې وکولې چې د هغوی نه داسې معلومېدل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي. نو جمعن دا دواړه هلې ځلې که سر رایوځای کړو، د امید موږ ته راکوي چې نور به د افغانستان د بحران د ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت او د وسلو والو مخالفینو خصوصا د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ،
یعنی داسې مشخصا لکه څنګه چې حکومت ورته وایي داسې پیشبیني کیدای شي چې مثال تر دوو میاشتو یا درو میاشتو پورې بالاخره دا پروسه یو نتیجه ورکوي. واقعا ستاسو نظر هم داسې دی، ستاسو برداشت د حالات څخه څه دی؟ تاسو طالبان سره تماس کې نیولی، د هغوی موقف څه دی؟ څه وایي؟ حالات څنګه دي؟
نو اوس موږ ته د خپلې د څلور اړخیزې کمیټې سپید معلوم نه ده چې څومره ژر کولای شي لومړی دغه څلور هیوادونه افغانستان، پاکستان، چاینا او امریکا خپل منځونو کې د اعتمادي فضا رامنځته کړي، یو واضح تګلاره د وسلوال مخالفینو لپاره په سیاسي لحاظ باندې، په اجتماعي لحاظ باندې، اقتصادي لحاظ باندې د هغوی لپاره آماده کړي چې هغه تګلاره دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانی باندې د مذاکراتو میسته راکش کړي، او کچیرته دا تګلاره څه فلیکسیبلیټی څه ملایمت ونه لري او په هغه کې داسې مواد نه وي چې د طالبانو اسلامي تحریک لپاره د دلچسپي وړ وي، زه باور نه لرم چې هغه چوکاټ نه هغه ټایم زماني فریم ورک چې دی د هغوی لپاره تعین کوي چې هغه دې بیا دومره ډېر معقول وي چې په خپل وخت عملي شي.
د اعتماد سازۍ مسله تاسو یاد کړله، اوس په کوم حد کې دی؟ آیا افغانستان ته اوس لازمه ده چې بیا هم یو ځل بیا پر پاکستان باندې چې تل ورباندې انتقاد کړي چې د وسله والو مخالفینو ملاتړ کوي بیا هم اعتماد وکړي؟ یعنی دا ځل څه ضمانت موجود دی چې دا هیواد د چین او امریکا د ګډون باوجود بیا هم صادقانه همکاري وکړي؟ واقعاً تاسو داسې څه درک کړي د پاکستان خوا څخه؟
ښه، حالات وړي بدل شوي دي. هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې ترسره شولې له داخل د غونډو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان دا ځلې په نسبتا صادقانه ډول باندې غواړي چې د همدغې تګلارې یا د روډما په سلسله کې همکاري وکړي. نسبت د پخوانې په کلوغلو کې بدلون محسوسیږي.
تر کوې علت د پرسته دی د پاکستان په کلوغلو کې څه باعث ودی چې بالاخره پاکستان حاضر شي په داسې؟
هغه دا چې دا موجوده نظامي بحران نه یوازې راشي افغانستان ته ډېر زیات ضربې واردې کړلې، بلکې پاکستان ته هم په دې اوس وختو کې سختې غمیزې را وړاندې کړلې. لومړی په پېښور کې په یو مکتب باندې حمله کېدل، دوهم اوس په چارسده کې په یو بل کالج باندې حمله کېدل، او هلته کې ځوانان له منځه تلل. دا ډېر داسې یو غمیز وي چې د پاکستان په سیاست کې هغه ټرننګ پوینټ د بدلون یو یو نقطه په پالیسی کې چې تر یو حد پورې ډیر بدلون پکې راغلی ده. نو هم د پاکستان حکومت هم امریکا او چین غواړي چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یو ځای شي.
کراسو بیرته خپله داخل ته د افغانستان حکومت او بلاخره د سولې عالی شورا ته په ځانګړې توګه تاسو څو ځلې په عامه غونډه کې داسې ویلي دي چې د سولې د عالي شورا ترکیب باید بدل سي او کومه تګلاره چې دی یا کوم سیستم چې دی دا باید بدل سي. واقعا څه مشکلات دي د سولې د عالي شورا په ترکیب کې یا په دې کړنلاره کې چې ستاسو په نظر تاسو ورسره راضي نه یاست یا د پام وړ نتایج مو نه دي ترلاسه کړي، څه مشکلات تاسو ویني په سولې په شورا کې؟
کومه خو موجود ده د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې تر اوسه پورې جناب صلاح الدین رباني د سولې د عالي شورا د رئیس په حیث باندې هغه دا مقام پری خود لهغه وزیر خارجه سو وزارت خارجه ته لاړ، لهغه را په دې خو باندې د سولې عالي شورا رئیس نه لري. ورسره ورسره د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې ډېر داسې آزاد چې هغه ډېر مفید نه دی وخت سوي لپاره د سولې د عالي شورا د سولې د پروسې لپاره. نو جناب ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني په وروار باندې وعده کوي، ژمنه کوي چې موږ به د سولې د عالي شورا رئیس ټاکو، ورسره ورسره به په دې کې بدلون رامنځته کوو، یو میکانیزم به ورته جوړوو، دغسې اغیزمن او مؤثر میکانیزم چې د سولې عالي شورا وکولای شي د هغه په چوکاټ کې د نینې د وسلوالو مخالفینو سره د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې د نینې مذاکرات وکړي. دا تر اوسه پورې د ژمنې د وعدې په حد کې پاتې شوې ده، په عملي ډګر کې تر اوسه نه ده عملی سوی. اوس موږ امیدونه پیدا سوی دي په دې تیرو باندې کې موږ د جناب ولسمشر سره په دې لړ باندې لیدنې کتنې لرلې، هغوی ژمنه وکوله چې دغه وعدې به زه زر تر زره پلي کوم. موږ هم لږ امیدوار یو چې ډېر ژر به د سولې د عالي شورا لپاره کوم رئیس تعین سي او په دې جوړښت کې به یې بدلون راسي، څه میکانیزم کې به یې تغییر راسي، یو مؤثر ډول باندې به څه د روغ جوړې پالیسي به مطرح سي، خصوصا په ځانګړې توګه کله چې روډ میپ یا نقشه لاره تکمیلي سي. نو زموږ به هیله دا وي چې د دغې تګلارې د پلي کېدلو ټول صلاحیت او اختیار باید د سولې د عالي شورا سره وي. سولې د عالي شورا باید په ډېر غټ صلاحیت او قوت باندې د سولې مذاکراتو دغه بهیر مخ باندې بوزي.
اوس پنه د لازم صلاحیت نه لري یا حکومت ته مداخله کوي که څنګه تاسو راځي نه ستدي حالت څخه؟
که څه هم د سولې عالي شورا تر اوسه پورې په ټولو مذاکراتو کې داخله ده، د تیر جولای په مذاکراتو کې د سولې د مذاکراتي ټیم مشر اجسر الدین محمد کولای چې د سولې عالي شورا یو غړی دی، د اسلام آباد او د کابل په دې موجوده نسته نوستو کې د سولې د عالي شورا احزاب کې وجود درلود، هم خپل نظریات وړاندې کول، هم د هغوی نظریات موږ ته انتقال کړل. تر دومره حده پورې دا ولی په بشپړه توګه تر اوسه پورې دغه پروسه د سولې د عالي شورا د چوکاټ مخ باندې نه ده بیولې سوي، چې دا هغه نقصه ده چې په خوا باندې هم د سولې د عالي شورا مؤثریت او اغیزمنتوب ته نقصان رسولی ده، او اوس هم په دې توګه د سولې د عالي شورا هغه مؤثریت ته نقصان رسوي.
او د روسي پښتنې په توګه مجاهد صاحب غواړم وپوښتم چې واقعا که چېرې د سولې د خبرو په نتیجه کې یو تعداد وسلوال مخالفین راځي د حکومت سره یو ځای کېږي، بالاخره سوله کوي، یو تعداد یې نه کوي، یا ځکه چې طالبان هم اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي، عمدتاً په دوو ډلو باندې، د فکر کوي په داسې حالاتو کې دا پروسه د سولې موږ تاسو کامیابه ګڼلی شو، ځکه چې نوره ډله به بیا هم خپل وسلوال مخالفت ته دوام ورکوي یا په یو نوم په بل نوم باندې. فکر کوي په داسې حالات کې د سولې خبرې واقعا بریالۍ ګڼلی شو؟
ښه، د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسلوالې ډلې د افغانستان په سیاسي پروسه کې راښکیلې شي او رایوځای شي. نه باید موږ هغه غلطي بیا تکرار کړو کوم چې په بن کې تر سره شوی ولا چې د افغان د طالبان اسلامي تحریک او حزب اسلامي د حکمتیار سبي د سیاسي پروسې نه دی باندې پرې خولو. او هغه ته په کم سترګه باندې کتلی و چې نن متاسفانه موږ په افغانستان کې په زرهاو معصومي چهرې له لاسه ورته ورکړي دي. افغانستان د پرمختګ له بهیر نه ډېر وروسته پاتې سوی دی. نو زموږ به کوشش دا وي چې ټولې وسلوالې ډلې د مذاکراتو په دې پروسه کې شاملې شي. همچنان د طالبان د اسلامي تحریک نه به موږ غوښتنه دا وي چې دی د یو واحد قیادت له مخې مذاکرات میز ته راسي او خپل وړې وړې ډلې ټولې په خلا کې او د دې مابین کې دا اوس هم د پخلاینې ډلې د علماو کار کوي چې دوی سره متحد شي. خدا په زموږ هڅه وي خو که ممکن نه وي انګریزي کې مثال د سمتنګ از بیټر دن نتنګ که یو څوک هم یو ډله دوه ډلې هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یوځای کیږي په عادلانه ډول باندې دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي.
بلې ډېر زیاته مننه کوم. سلامات اوسئ چې مشتم وخت راکړئ.
تاسو نه مننه. مهرباني.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه
دا به خو شي کای ما خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړي
واده مې نه دی کړای کورانه په خوخه کوم
بالکل خپل به راکم یعنی هغه به دا قانې کوم چې یعنی پراتلم کې تاسې د ری سره ژوند نه کوي.
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ لخواکې پرته ودونه د اسلام له نظره څنګه دي؟ دوستانو په نننې تاندې څنګه کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم پر همدې موضوع غږیږو. ملتیا مې وکړئ. ملګرو د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي. خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته نه رسیدو لکه بل خودکشي کیږي او زاړه سړی ته د یوې پیغلوټي ودول د هغې په ځان سوځونه تمامیږي. هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووجني نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکړي او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي نو که د دې ښځې خوښوي او کنه لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي ځکه چې د ورور پاتې شونې میراثی چې دی. هو همزولو دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري. مسئله د خپلې خوښې او ناخوښې ده ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي. راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي او که د نورو په خوښه. که په خپله خوښې غواړي نو څه دلیل لري او که د کورنۍ په خوښې غواړي نو ولې؟
زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښه وي هم زما د کورنۍ خوښه وي ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه د حقیقت نه نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
نوم میلیمه د ژورنالیزم پوهنځی د دویم کال یو محصله یم. په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج دی چې واده د کورنۍ په خوښه باید وشي. ډېر کم خلک پیدا کېږي چې په خپله خوښه واده وکړي او نظر مې دا دی چې د هلک او نجلۍ دواړو خوښه وي. ښه زه خو فعلا نشم ویلی نو دا به ښه وشي که ما خوښه وي او فامیل مې سره موافقه وکړي.
مینا نظر یم بالکل خپله به ټاکم یعنی هغه به دا قانع کوم چې یعنی په راتلونکي کې تاسې د هغې سره ژوند نه کوئ. هغه به زه وم چې د هغې سره به ژوند کوم.
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څنګ پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي چې وګمه رشیدی او مسعوده نیازی درته لولي.
جان محمد ززای لیکي چې واده نیمه پاچاهی ده باید په خپل خوښه وشي. عبید الله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي څه بل ته خو نه کوي.
امید آرا محمد اکبری لیکي چې هلک او انجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني تر هغه وروسته دی بیا واده سره وکړي.
احمد کلیوال نزای لیکي چې زموږ خواته د انجلۍ څه چې د هلک خوښه هم نه پوښتل کیږي. که څوک د خوښې خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګی وبولي.
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوخه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي. په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوږ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي.
کله چې یو نجلۍ یعنې په خپله خوښه یو نفر انتخاب کوي، نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسیږي، نو موږ باید خپله خور یا دې سړي ته ونه کړو. کله چې د نجلۍ ورور یو څوک مړ کوي، نو په دې وخت کې بیا هېڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي، او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته که هغه سړی زور سړی وي، یا د هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي، په بدو نو خپله خور هغه دوزخ ته وراچوي.
همزولو، زموږ په ټولنه کې کله نجلۍ او هلکه پوښتنه کیږي، نو هغه یوازې د نکاح په ورځ پوښتل کیږي چې پلانې نجلۍ دې خوښه ده یا د پلانې زوی دې قبول دی او که نه. څوک له شرمه هو وکړي، څوک له ډاره، او څوک له خوښې. خو اسلام وایي چې ایجاب و قبول باید له زړه وشي او پرته له دې نکاح جایزه نه ده. داسې څه یو افغان دینی عالم نورالله کوثر وایي، او زیاتوي چې اسلام ښځې او نر دواړو ته په خپله خوښه د واده کولو حق ورکړی دی.
د کورنۍ ژوند او د تعهل یا د ازدواج د ژوند لپاره اسلام ډېرې ښې لارښودنې کړي دي. اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی، هم زنانه او ښځو ته ورکړی. په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغې ته ایجاب او قبول وایي. دا د نکاح رکن دي. ایجاب او قبول هغه اساسي رکنونه دي چې بغیر له دې نه نشي کولای نکاح صحیح او درست راسي. بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطله ده. په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده. ان نکاح بالتراضی، نکاح په دواړو رضامندۍ سره. هیڅوک د اسلام له نظر نه جبر نشي کولای په یو جنۍ یا هلک باندې چې د دوی د رضا برخلاف د دوی د خوښې مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کړي.
دوستانو، زموږ خلک په خوښه واده و هم مني، نو دا به کله ومني چې یو پلار یا ورور د خپل خور لور یو ګل سړي ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي؟ هغه د چا خبره؟ دا خوب د خړو اوبو ته ووایه. خو دینی عالم نورالله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کیسه کوي چې څنګه یې صحابه کرامو ته خپلې لوڼې په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړې، او دا یې زموږ په څیر کوم شرم و نه ګڼه.
علی رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاه والسلام ته راغی. نبی علیه الصلاه والسلام ویلی وایي: یا علی که انک تورید فاطمه. علی وایي: که فاطمه د زړه کېږي چې فاطمه سره واده وکړي. علی وشرمېده. دوم ځل بیا چې راغی، بیا نبی اسلام ورته ویلي: زه پوهېږم چې ته غواړې خاصګاری وکړي. نبی اسلام ویل: فاطمه مې درکړله. همداسې عثمان رضی الله تعالی عنه خپله لور، عمر رضی الله تعالی عنه خپله لور عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړه. یعنی په اسلامي شریعت کې دا څه عیب نه ده چې جلۍ یا په هلک خپل د خوښې کس انتخاب کړي او د هغې وړاندیز او پیشنهاد وکړي. خو د موږ دغه ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې له ټولنې اخیستي دي. هر څوک انتخاب وي، مسلمان وي، په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي، کولی شي چې هغه سره نکاح وکړي په خپله خوښه او رغبت سره.
مننه چې تاندې څانګې اورئ. ملګرو، د دینی عالم ښاغلي کوثر خبرو ثابته کړه چې زموږ د خلکو دینی پوهه ټیټه ده، ځکه د اسلام له نظره ښځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ یې خنډ ګرځي. اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی. د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمي راکړی.
واده د زده کړې رشته، یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي، چا سره واده کوي، کومه رشته لولي. دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي، تر ټولو اشد مسایل دي. په دغو مسایلو کې چې هر څومره د ده خوښه او هر څومره چې هغه د ده په مایل وي، په مخ اندازه ښه ده. اوس که یو کورنۍ راځي، یو بل څوک راځي، یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې، د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي، دا زه په دې باور یم چې لاروي اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهمه دي. مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړې وه. ما ورته وویل چې دا کوزده په خوښه ده. وایي: و ما له مېرمن دې څو کاله عمر لري؟ وایي: نه پوهېږم. ما له څو کاله مکتب ویلی؟ وایي: نه پوهېږم. کله چې ته د خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر، کله چې ته د خپلې مېرمنې د مکتب نه نه یې خبر، ته په سوم څه فکر ده؟ له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هیڅ ډول تفاهم نه لري. کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي، هغه معمولا بدبخته کېږي.
ښاغلی عظیمي همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت پکار دی، او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي، نو ترمنځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نشي کولی، او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله
نشی خرابه ولی ده ځینی نوری لارخوانی هم لري.
زه په دې باورم چې د واده کول د وړو د بوجې اخیستل نه دي. چې تاسو یو بوجې وړو واخلئ، کور ته یې راوړئ، کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ بله بوجې وړو واخلئ راوړئ. زه په دې باورم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وسي. اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده. جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي. هلک تر درویشت کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي. واده باید هغه وخت وسي چې یو انسان ورته آماده یي.
اقلن باید آماده یي.
د خوړو په اړه هم دغه مسله کوي. وهر وخت هم چې زړه ورته وخوري. دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ تفاهم موجود نه لري، دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده، دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري، د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده. کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولري، مینه سره ولري، یو بل ته درناوی ولري، هر څومره که دریم کس او کورنۍ یا خواښ او خسر او نور خلک مداخله وکړي، د هغوی مداخله دفع کیږي. هغوی هوښیاري پوهي او د پوه خلکو په ژوند کې مداخله لږ سخت دي.
دوستانو، د کابل پوهنتون یوه محصله لیما جلالزی وایي چې که واده په خپله خوښه نه وي، نو په ګډ ژوند کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي او دغه ستونزې د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغېز کوي.
کله چې دین هم نظر نه وي یا یو بل سره ونه پیژني، نو ډېرې ناخوالې، جنجالونه او مشکلات منځته راځي. سربېره پر دې چې د دوی په منځ کې اختلافات دي، ورسته ورسته کله چې دوی کوچنیان پیدا کیږي، د هغو په منځ کې هم مشکلات راځي. اکثر موږ وینو زموږ په ټولنه کې داسې کوچنیان دي چې مثلا خپل په کور کې کله چې جنګ او جګړه ویني، هغو نسي کولی ښه ډول باندې خپل درسونه مخته بوزي، خپل آیندې په اړه فکر وکړي او هغو د کور نه یعنې په تختې کوي.
د ټولنیزو چارو کارشناس محمد حسین حازم هم له خوښې پرته واده کول خطرناک بولي او وایي چې که واده په خپله خوښه وشي، نو ترمنځ به یو ګډ تفاهم وي او راتلونکی ژوند به یې خوشحاله وي. دی وایي چې کورنۍ باید اولادونه خپل ملکیت ونه ګڼي، بلکې خپلې خوښې ته پرېږدي.
په خپله خوښه چې څوک واده کوي، که هلک نجلۍ، تر ډېر وخته پورې دوی خوشحاله وي. خوشحاله په دې چې د خپل انتخاب وي. انتخاب په دې معنا چې پېژندګلوۍ په منځ کې شته، توافق په منځ کې شته، یو بل خبرو ته غوږ نیسي او یو مینه رامنځته کېږي. خو اکثره وخت دغه د کورنۍ د خوښې مطابق ودونه د خپل کور کې مشکل پیدا کوي. مشکل په دې خاطر چې بل نه سره پېژني، توافق په منځ کې نه وي، تفاهم په منځ کې نه وي. که ځوانانو ته دغومره د انتخاب حق ورنه کول شي په خپلو کورنۍ کې، دا په حقیقت کې یو حقوقي مشکل هم رامنځته کوي. هېڅکله باید کورنۍ دا فکر ونه کړي چې لور یا زوی د دوی یو ملکیت دی. دا ملکیت نه دی، قراردادي حالت نه دی چې دا قرارداد وي چې دوه نفر قرارداد سره کوي. ځکه دا د ټول ژوند مسله ده. په دا خاطر کورنۍ بنسټ ځوانانو په خوښه جوړیږي، دا نسبت ودې ته چې په زوره یې واده کوي یا مثلا په ناخوښه سره واده کوي. دې پایله ډېره خطرناکه وي.
په دې هیله چې کورنۍ خپل اولادونه خپل ملکیتونه ونه ګڼي، د اسلام لخوا ښځې او نر ته په خپله خوښه د واده کولو ورکړل شوی دغه حق ترې وانخلي او د تحمیلي ودونو له کبله هیڅ کوم ځوان خپله مرۍ خپه نه کړي، نننۍ تاندې څانګې بس کوو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونې په اړه نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. خوښ اوسئ.
ټول اوراکي ویالا انا سمشکار دی وای وای نو وسام سمور د ګور وای وای بابولا لا الا لکسوره ویالا لکسوره شایسته دی وای